دا مشال ریډیو د آنند ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلې ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. هو اړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
لومبے دمشال خبرونو سرټکی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه پیل شوه. تیر ماښام د افغانستان په پکتیکا کې د والیبال د لوبې پر مهال د مرګي بریکې د وجل شو کسانو شمیره 1400 ته رسیدلې. ولس هغه کډوال چې د غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان پروند د ترکی سواحل ته نږدې ډوب او مړ شو. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخې اخیستو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 168 مشران په داسې حال کې د غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټري جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډیر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت ده. د دغه غونډې مهمه موضوع به په شام کې روان هغه کړکیچ وي چې پکې د 2 لک نه زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور یې بې کوره کړي. د نړۍ مشران غواړي چې دغه کړکیچ پای ته ورسي. ټاکل شوی چې د غونډې په لومړۍ ورځ بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خطاب کوي. په تیر یو لسیزه کې دا ډومبې ځل دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په کې ګډون کوي. د پاکستان سرکاري رسنو د خارجه سیکرټر اعزاز چودھری په حواله ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکي 4 شنبه په ورځ دغه غونډې ته وینا کوي. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. بان کی مون سره د ملاقات نه پس خبریالانو سره په خبرو کې ښاغلی شریف وویل د کشمیریانو نه بعد دا رائے اغیستل کیږي چې آیا پاکستان سره شاملېږي که هند سره. نو نن ښاغلی بان کی مون سره په دې موضوع ښه څرګند خبرې وشوې. ورته مې وویل چې په دې تاسو عمل درآمد وکړئ ځکه چې دا د ملګرو ملتونو د سیکیورټی کونسل قرارداد دی او تاسو له پکار دي چې د دې قرارداد د عملي کولو فکر
وکړئ.
بلخوا د خاغلی جان کیری سره د ملاقات نه پس د امریکا یو چارواکي رسنو ته ویلي چې په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د پسیمه کې د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې د امن او ثبات او د دواړو هیوادونو د تعلقاتو په اړه خبرې اترې شوې. د چارواکي په خبره پر راتلونکي میاشت کې د خاغلی شریف امریکا ته د ټاکل شوي سفر په اړه هم خبرې وشوې. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شوو پاکستاني حجیانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د ژوبل شوو کسانو شمیره 15 او د لادرک کسانو شمیره 15 ښایي. بلخوا په پیښور کې د مشال لیډیو خبریال وایي چې په دغو وژل شوو حجیانو کې د 15 تعلق د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو سره وو. تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د 200 نه زیات حجیان وژل شوي وو. د مینا د پیښې په اړه د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د حج info.org په نامه یو ویبپاڼه هم پیل کړې چې پکې د وژل شوو او ژوبلو حجیانو په اړه معلومات ورکړل شوي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابري مشال ریډیو ته وویل چې د پکتیکا ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ د 14 سباندې 13 نور کسان هم ټپیان کړي. ویل کېږي چې بم په یو موټرسایکل کې ځای پر دې شوی وو او په داسې حال کې چې د والیبال لوبه روانه وه وچاودېد. په پکتیکا کې نږدې یو کال مخکې هم د والیبال د لوبې پر مهال یوه درنه 14 شوې وه چې 55 کسان یې ووژل. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لر رد کړي او ویلي دي چې دوی پولیسي وګړو بریدونه نه کوي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لنن سحر وخت راهیسی له سولورو د کندوز په خار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. په کندوز کې د مشال ریډیو د افغان څانګې خبریال وایي چې جګړه سحر 3 بجې پیل شوې او د خار فضا د کلاشنکوفونو پیکاو او نورو وسلو ډزونی ولیده. زموږ خبریال وایي چې په سیمه کې ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې خو د دقیق شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي. له بلې خوا د کندوز د امنیې قومندانۍ ویان سید سرور حسیني وویل چې له مرکز څخه تازه دمه ځواکونه استول شوي او ډېر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې په ښار کې یې 100 پوستې نیولې دي او افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوړېدلې ده. هغه ولس کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان و پروند ترکی سواحل ته نږدې ډوبه مړ شول. د ترکی رسنو د راپورونو لمخې د پیښې ټول قربانیان چې 15 خزه او 15 ماشومان هم پکې دي د شامبو د دې کښته شل نور سپرلای چې د لامبو جامع اغوست ویج غورل شوې دي. د ځینو راپورونو لمخې په پیښه کې مړه کسان د کښته د ډوبېدو پر مهال پکې بند کې بند پاتې شوي وو. سږ کال شاوخوا 15 لکه کډوال یورپ ته رسېدلي. اکثره دا کډوال په بادي کښتو کې یونان ته او له هغه ځایه د بالکان له لارې مغرب یورپ ته ځي. په دغو کې یو شمېر کسان د میډیټرینین سمندرګي له لارې یورپ ته رسېدلي. د روان کان له پیله شاوخوا 2300 کسان له ترکیې څخه یونان ته د تلو په لاره کې مړه او یا لا درکه شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت د یادایش پر ضد هوایي حملې پیل شوې دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنګي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړ. اولاند په راتلونکو اونو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. پرون له دې مخکې د فرانس وزیر اعظم مانویل والس هم خبریالانو ته وویل چې فرانس د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په شام کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې په فرانس د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده. د فرانس جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش په مرکزونو حملې کړې. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په شام کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند د روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هېواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو د بریدونو د پیل په پلان غور کوي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو به زموږ همکاره رابعه اکرم خان واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.45 روپیو اخیستل کیږي او په 1.40 روپیو خرڅول کیږي. یو یورو په 1.44 روپیو او په 1.45 روپیو. یو پاؤنډ په 1.85 روپیو او په 1.65 روپیو. یو ریال په 19 روپیو او په 19.25 روپیو. یو درهم په 28 روپیو اخیستل کیږي او په 28.25 روپیو خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.08 روپیو او په 1.02 روپیو او په یو پاکستانی روپۍ 222 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 40، بنو کې 10 او 40 او په کوټه کې 19 او 22 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مو اوریده. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په سنډو کې پاکستان او افغانستان کې د امنیت په موضوع خبرې شوې دي. په سعودي عربستان کې د مینا په پیښه کې د خیبر پښتونخوا 15 حاجیان مړه دي. د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ترې په بیلابیلو بهانو پیسې اخلي.
پولیټیکل دا سیوری د شجر غړی دا دغه دا مسله بیا جوړ کړی د خپلایا نه مهاجرات ته د امیر در بدرای ته نه کسي دا امیر نه 15900 د شجر ریپی پر پر گاډي او خلی دا.
او په خبر ایجنسی کې د وی مشایره حال هم درکو.
د وخ کو چاز کی او زما د پښتنو سترګونه امزاد د یار مینا د کانو نه وبو باسي.
تر پای د مشال ریډیو سروس رازم ګړوم به موضوع ته. په امریکا کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملای پسندکې کې د نړۍ مشرانو د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ترهګرۍ پر ضد د جګړې په موضوع خبرې کړې دي. زموږ همکار نسیم شفق هم په نیویارک کې دی. د هغه نه مو پوښتلي دي چې د نړۍ مشرانو په دغه غونډه کې د پاکستان او افغانستان په موضوع څه خبرې کړې دي. نوموړی وایي
دغه غونډه خو له 3 ورځو راهیسې روانه ده او د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو یو شمېر مشرانو پکې خبرې کړې دي او په مشکلاتو باندې، په سیاسي او اقتصادي ستونزو باندې، په ترانزیتي امنیتي مشکلاتو باندې، له تروریزم سره د مبارزې موضوع او د تروریزم او د داعش په موضوع باندې، په مختلفو مسایلو باندې خبرې شوې دي. او د دې غونډې عمومي اسمبلی د غونډې په حاشیه یا څنډه کې د نړۍ چارواکي او مشران چې دلته راغلي دي، دوی په خپل منځ کې هم یو شمېر مشرانو سره لید کاته کړی دی دوه اړخیزې غونډې درې اړخیزې غونډې او دغه نورې غونډې نو په مختلفو مسایلو سره خبرې کړې دي.
ښه دي کې د افغانستان پاکستان او زمونږ د غسیمه کې د امنیت کوم موضوع دا په دغه اړه باندې غونډې شوې دي کنه د مشرانو
او نو پرون چې کومه ودلته د افغانستان امریکا او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه وسوه چې په هغه کې د پاکستان لخوا سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم هغه کوم نتی سلاکار چې دی هغه هم پکې برخه اخیسته و د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پکې برخه اخیسته و او د سیمه او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو استادو هم پکې ګډون کړی و په دې کې امریکای غږ وکړ په چین باندې چې په سیمه کې د سیمه د امنیت د ټینګښت لپاره او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ګام واخلي او میدان ته ودانګي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جانکری ویل چې چین دا توانایي او دا ظرفیت او توانایي لري چې په سیمه کې اقتصادي بدلون راولي او امنیت په خواله کې راغند برخه واخلي او په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د حکومت کچ چې دا نور هم پراخه کړي زیاتې کړي او د چین د بهرنیو چارو وزیر هغه هم ژمنه وکړه چې چین به چین علاقه لري چې په سیمه کې کار وکړي په تیر په افغانستان کې او د اقتصادي وده راولي او امنیت په موضوع کې او په نورو مسایلو کې چې هغه د انکشاف او پراختیا موضوع ده او بلابل مسایل دي په دې کې ونډه ولري.
ښه شپږ سبب افغانستان کې چې د امن کوم پروسه ده د سولې کوم پروسه ده کوم خبرې شوي وي سموده وړاندې غ بیا ودرې دي بیا نوې نوې نور خبرې پکې رالی افغانستان کې د امن پاړه باندې مشرانو سره تازه سرګندونه کړې دي یعنی سپلان سټراتيجي چې د غلطبا د امن د ستونزې څنګه هواري کی
پرون پر د ریاړخیزه غونډه د چین امریکا او افغانستان کې هم د افغانستان د اجرای رئیس عبدالله پسغر د ویل چې په افغانستان او په سیمه کې امنیتی ستونزې ډېرې دي او باید د دې د خکولو لپاره او د تروریزم د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید پیاوړي اقدامات وسی او په تیره عبدالله ویل چې پاکستان په دې برخه کې باید اوچت ګامونه واخلي ځکه تر دې پخوا هم افغان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د دولت د مخالفینو مرکزونه چې د تمویل او د تجهیز هغه په د افغانستان څخه بهر چې دغه اشاره پاکستان ته یالته نو خغلی عبدالله په سرګنده او په واضح ټکو کې غوښتنه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې ګامونه واخلي او د پاکستان د صدر اعظم امنیتي مشاور سرتاج عزیز پرون دلته په یو غونډه کې ویلي دي چې پاکستان دې ته حاضر دی چې د افغانستان کې حکومت د سولې پروسه ده پغه کې دغه په چټکولو کې او دغه په پیلولو کې نقش او رول ولوبوي ځکه چې دغه په خبره په افغانستان کې کوم ثبات او امنیت دی هغه د پاکستان امنیت هم ګڼل کیږي ځکه کچیر په افغانستان کې وضع خراب وي امنیت خراب وي نو په پاکستان کې به هم پر پاکستان به هم اثر پرې باسي او پاکستان به هم سره نه امني.
ډیر مننه کوم نسیم شفق صاحب.
کوم ده
نسیم شپقو د نیویارک نه چې مونږ ته تازه صورتحال راکو د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زما همکار مجید بابر د دغه غونډې په اړه باندې په نیویارک کې خبريال او د سیاسي چارو کارپوه جانګیر خټک سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتنه کړې ده چې د دغه غونډې مهم موضوعات څه دي. نو موړې وای
عمومي توګه باندې مونږ د کتلې چې کله هم داسې غونډه شوې ده د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نو هغه کې همیشه د پاره چې کوم لوی عالمی مسائل دي په هغه باندې زیات نظر د خلکو د مشرقي وسطا مسله چې کوم دی هغه ډیر زیات اهمیت لري د وخت او په دې باندې مختلف هیوادونه کافی پلانونه لري چې هغه څه داسې کوششونه شروع کړي په خصوص توګه سوریا کې چې کومه خانه جنگی روانه ده او بیا داعش چې کوم یو قوت ورځ تر ورځ زیاتیږي نو هغه کومول د پاره یو نوې کوششونه شروع شوې دي چې کم در لاندې داسې راپورټونه مخې ته راځي چې په غربي هیوادونو چې کم کې برتانیا او فرانس هم شامل دي هغه د طرفه یو داسې کوشش شروع دي چې کم در لاندې د سوریا د خانه جنگي یو سیاسي حل رو باسه دي.
خټک صاحب آیا په دغه غونډه کې د افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې کوم خبرې یا کوم څه حل دلشته؟
افغانستان په حواله سره خو ګوري همیشه د پر افغانستان خو داسې چهر کله داسې غونډې شوې دي نو افغانستان همیشه یو اهم موضوع پاتې شوی دی او د ځل هم دا ډېر اهم موضوع دی خو په دې باره کې یقیني توګه باندې چې کم رسمي خبرې اترې دي یا رسمي بیانات دي هغه خو ما تخکاري خو ما ته داسې سنجیده کوششونه چې کم در لاندې مختلف عالمی قوتونه یو دی شي او دا کوشش وکړي چې هلته کې داسې لارې روزي نو هغه ما ته کم از کم د جنرل اسمبلی په پلیټ فارم باندې ما ته فلحال نه ښکاري خو البته نورو عمرو باندې یقیني توګه باندې کوششونه شروع دي هسې خو تاسو دا کتلی دي چې دلته کې چې څومره عالمی لیډران دي هغې راشي او خپل سیاسي یا پالیسي بیانات ورکوي هغې تر نتیجه ډېر کم داسې شوي دي چې مسایل حل شوي خو دا ضرور ده چې مختلف عالمی قوتونه راشي او چې کم لیډران دي هغې خپل سوچ فکر او پالیسیو یو اعلان وکړي چې موږ دا کول غواړو
آیا د پاکستان او د هند ترمنځ په دې تیرو ورځو کې چې کم فشار او کم کړکیچ رامنځته شوی او تعلقات یو ډېر کړکیچ طرف ته روان دي نو په دغه جنرال اسمبلی کې یا د دې پترس کې د پاکستان او د هند مشرانو ترمنځ کمې خبرې روانې دي یا کیږي به
اول خو دا ده چې د پاکستان او د هند صدر اعظمو ترمنځ ستاسو ملاقات تړل شوی نه دی اور نه د دې ځکه امکان د وخت ښکاری چې دوه مشرانو ترمنځ به ملاقات کیږي بلکې نریندر مودي چې کوم د هند صدر اعظم دی هغه د وخت سان فرانسیسکو ته تللی دی نن فیسبوک ولا هډ کوارټر ته تللی و نو هغه خو نیویارک کې موجود هم نه دی ګرچې په شروع ورځ کې دواړه یو هوټل کې موجود چې کوم دی کې ښاغلی نواز شریف پاتې کیږي مکه هوټل کې نریندر مودي هم و هغه بیا سان فرانسیسکو ته لاړلو او خبرونه داسې دي چاغه بیا نیویارک ته نه راځي بلکې دا هم خبرونه دي چې هغه به د جنرال اسمبلی سره خطاب هم نه کوي او دا دې باره کې چې کوم خبرونه مخې ته راځي هغه دا دي عوام رحم دادا چې چونکې پاکستان دا اعلان کړو چې ښاغلی نواز شریف به په خپل تقریر کې د کشمیر په حواله سره څه بیان ورکوي او هند طرفه هم دا خبره ډېره واضح کړل شوې ده چې که پاکستان د طرفه کشمیر باندې خبره وشوله نو هند به هم د هغې یو جواب ورکوي
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
اردونکو په دا موضوع نو سره زو سعودي عربستان کې د مینا پیښه ته د چارواکو په وینا په دغه پیښه کې تر اوسه پورې د پاکستان شپږ دیرش حاجیان مړه شوي دي چې پکې 15 د خیبر پښتونخوا سره تړاو لري دغه شان ګڼ شمېر حاجیان لا تر اوسه بې درکه دي په دغه موضوع له پیښوره زموږ همکار خالد خان نور معلومات را سره شریکوي
دا پاکستان دا حج وزارت او بیا په سعودي عرب کې چې کوم دا پاکستان چارواکي دي دا غي دا راخه چې کوم لیست جاری شوی دی په هغه کې خو پرون نه وخت پورې 48 حجان د پاکستان سره چې تعلق لري هغه مړ شوی دی د مینا په دغه حادثه کې خو بیا روس ته دي چې کوم لیست دا کړی په هغه کې شپږ دیرش حجان د پاکستان سره تعلق لري دا به هم وضاحت وکړم چې کوم دی لیست جاری کړی دی په هغه کې زاید ګل نومې او حجیز چاره د ابتباس سره تعلق لري دا 15 چې دي نو دا د هغې خپلوانو لکه حاجي شیر افضل چې دی دا د پیغور د افغان کالونۍ دی د حج لتلی او د کور والا یا خدا هم هغه کې زخمی شوی دا نو هغه کور ته دلته اطلاع کړی دا چې دا هغه خاون حاجی شیر افضل په دغه پیښه کې مړ شوی دی بیا د تخبه مردان عبدالمالک دی چې د په سعودي عرب کې کار کولو د خپلوان وی چې هغه وفات شوی دی په دغه پیښه کې د سواده حسن امین او نذیر محمد دی یو د کوټی دی او بل د ټوپه داغي پات لهم داغي خپلوان دغه اطلاع را کوي چې هغه په دغه د مینا په پیښه کې وجل شوی دی نو دغه اطلاع چې دی دا د منسکې دا هغه خو صرف یو د خیبر پښتونخوا د سیند مو په تبادله تعلق لري خو دا څلور چې دی دا د خپلوان وي دغه شان ډیر خلک کاغه د باجول دی د سواد کی د نوخار اغه وی چې داغي خپلوان په هڅه کېلو اغه لا درک دی دا هغه هیڅ څنګه نشي او د دې شمیره چې دا اغه په درزنونو دا خو اغه پاک لمونځ کده نشي ویل چې اغه مرضی یا سوي خو اغه لا به درک دی د بخشو کل محمد صلوات ته چې اغه پاک لگا ول کیږي چې اغه لا درک دی او کله چې داغه د لا درک اطلاع دل تراله بخشو کل چې نو داغه مور داغه پیغام کې وفات شوی داغه سي داغه خپلوان وي نو دا شمیره نور هم زیاته کیږي شي خو کم معلومات چې مونږ حاصل کړو نو دا پیزه د خیبر پښتونخوا سره تعلق لري باغې کې حاجی شریف دل چې دی اغه د پیښور او د نشان د ناصر اقبال چې د وامین شل پاتې دلته ځای مشرم دی هغه د خپل کور ودان سره تلو او داغه پاک لا د لامسین دی ایس اطلاع
زګی چې او خلک به تر کې دي
دا غم دی خو چې دا غمونه دي نو په ډیر زیات کورونو کې دی خو دا پیزه چې څنګه تاسو نو دا د دې خپلوانو سره دی
دا د تصدیق کړی دی
دا مشال ریډیو دا
د ایران ستر مذهبي مشر د سعودي عربستان له چارواکو غوښتنه کړې چې د حج په مراسمو کې د خلکو پټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د مرګ جوبلې لقبل د بخنه غواړي. خدای عربستان او چارواکي بیا ویلي دي ایران له ورسته په خسره سیاسي چلند کوي. سالم احمد سالي نور تفصیل لري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي سعودي عربستان باید د حج د مراسمو پر مهال په وروستي ټیل ماټیل کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو له کبله بخښنه وغواړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د پنجشنبې ورځې په پیښه کې 99 کسان مړه شوي او تر 900 زیات نور ټپیان شوي دي. تهران وایي په مړو کې 144 تنه ایرانیان هم شامل دي. خامنهي ویلي دغه پیښه باید هیره نه سي او ملتونه به په جدي ډول خپل فشار ته ادامه ورکړي. د پخپلو خبرو کې چې ایرنا خبری اژانس راخیستې زیاته کړې سعودي عربستان باید پړه ومني دغه راز له مسلمانانو او د قربانیانو له کورنیو څخه بخښنه وغواړي. خامنهي زیاته کړې له اسلامي نړۍ سره زیاتې پوښتنې سته تر زرو د زیاتو کسانو مرګ کومه وړه مسأله نه ده. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني د ملګرو ملتونو په مقر کې د خلکو په ټیل ماټیل کې د حاجانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو غوښتنه وکړه او د ایران لوی څارنوال ابراهیم رئیسی وویل ایران به په نړیوالو محکمو او سازمانونو کې د دې جنایت له کبله د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ د غړو د محاکمې هڅه وکړي. بلخوا د ایران د کلتور وزیر علي جنتی د ایران د یوه هیئت مشري کوي چې سعودي عربستان ته روان دی څو په وروستي ټیل ماټیل کې د مړو د انتقال دغه راز د ټپیانو او رکو کسانو د لټون د مسالې څارنه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې دغه هیئت لا هم د سعودي عربستان لخوا ویزې نه دی ورکول سوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ایران چارواکي تورن کړل چې له دې وروستي غمیز سره سیاسي چلند کوي. اخوا د سعودي عربستان مشر مفتي شیخ عبدالعزیز بن عبدالله ال شیخ د سعودي چارواکو دفاع وکړه. وی ویل د ټیل ماټیل وروستي پیښه د انسانانو له کنټروله بهر و.
دا مشال ریډیو ده.
اوس د کرخی اړخ پکتیکا ته ورځو چرته چې پرون ماخام په خیرکوټ ولسوالۍ کې د والیبال په یو لوبغالي کې 14 شوي چې د وروستیو معلوماتو له مخه د دې پیښې د مړو شمیر 12 تنو ته رسیدلی او تر 150 ډیر پکې ټپیان دي. نجیب الله لوخیل د دغه سیمې نه موږ ته نور معلومات راکوي.
نن سهار د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابوري د تلیفون پر لیکه د یاد پیښې په اړه مشال راډیو ته وویل چې 14 د خیرکوټ ولسوالۍ سیګانې کلي ته نږدې د والیبال په یو کلیوالي لوبغالي کې هغه مهال وشوه چې لوبه پای ته ورسېده. د هغه په وینا چاودېدونکي توکي په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي ول. نعمت الله بابوري زیاتوي په پیل کې د مړو شمېر 12 تنه وو او تر 150 ډېر ټپیان شوي ول چې د 14 ټپیانو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ و. خو تېره شپه یو شمېر نورو ټپیانو هم د سختو ټپونو له کبله صبر کړي او د مړو شمېر 12 تنو ته رسیدلی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال وړاندې ویل چې په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پلې لوا موجوده ده. نو د ملي اردو سرتیري د پیښې ځای ته پر وخت ورسېدل او د پیښې مړي او ټپیانې لیوا ته ولېږدول چې وروسته د دوی لخوا برسېران ټپیان د شرنې ولایتي روغتون ته او شدید ټپیان د ملي اردو په چورلکو کې پلازمېنې کابل ته ولېږدول شول. همدارنګه په خیرکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو د پلې لیوا د عامه اړیکو مسؤل ګل جګړن محمد شریف مشال رډیو ته ویل چې دا پیښه پرون ماښام را منځته شوه چې په ډېرې چټکۍ د ملي اردو منصوبین د پیښې ځای ته ورسېدل. ده وویل د پیښې په ځای کې لس تنه ځای پر ځای وژل شوي وو او تر دیرشو تنو پورې ټپیان وو چې دوی شدید ټپیان د پوځي چورلکو په واسطه په اول کې په ګردیز کې د تندر قل اردو تاسیساتو ته او وروسته په کابل کې د شهید محمد داود خان پوځي روغتون ته د درملنې لپاره لیږدولي دي. د دې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم خیرکوټ سیګانه سیمې ته نږدې په یحیاخیل ولسوالۍ کې د والیبال د سیالۍ پر مهال ځانمرګی برید شوی و چې له امله یې خواوشا څلور شپېته تنه مړه او تر نوي پورې ټپیان شوي ول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولې ظلم کیږي ولې بیا ته کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
له شمالي وزیرستانه به کورشوي خلک د پولیټیکل انتظامیه نه ګلمندي وای چې انتظامیه د دوی نه د پیسو خسترو لپاره نوې نوې باندې لټي. به کورشوي خلک وای انتظامیه اوس په دوی هغه ګاډي ريجستر کول غواړي کوم چې لمخ کې ريجستر شوی دی. لسمې زمو همکار عمر دراز وزیر نور حال راکې.
شمالی وزیرستان به کورشوي کډوال شکایت کوي چې پولیټیکل انتظامیه اوس ورنه په نورو هیلو بهانو پیسې اخلي او دوی لای امر کړي چې د 15 اکتوبر پورې ټول خپل هغه بغیر کسٹم گاڑی د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹر کړي کم چې دا اول نه د خیبر پختونخوا بنو پولیسو رجسٹر کړي او امنیتی ځواکونو هم د راوتلو پر مهال پرچه ور کړي. ملګل ساله جانوای دوی مزید لوټل نشي برداشت کولای.
اخیر کار د دې خلک نه نیرا غوړی ته دا یان چې الریډی دا خلک رجسٹر دا پچې ډیر نه ډیر دغه وړه ورسره د پولیسو کېتا یو ر کارت دا یېتا اچیتو وزیری سانتا دې لوسی وزیری سانتا دا شای یو کار نن موجود دا د خلک ته یو پای تکلیف پر کول مونږ ته زمې ته دا اپیل دا ورته کول میلا چې دې دا مطلب دا غې پولیسو کېنا دا خپل غا اوخلی مزید د خلک چړل حقیقت شه ګنا دا ګنا مزید د نړۍ په خپل کالاره باندې پریز دی خپل ویر کنه دا پریز دی.
تولاوی دلتا راغلی گاڑی دا اول نا رجسٹرڈ شوی او نن ی بیا پ پیسو انتظامیا ول رجسٹرڈ کوی
مشاری دی بسوی یا مج شوی گنا دا د خجمیر رو اصل دا پاو جا رجسٹر کڑی دی او دلتا د کی پکے گورنمنٹ رجسٹر کڑی دی گنا او مخ شایو دا پولیٹیکل اندر خدا نن پولیٹیکل دا سیوری دیش جرو غلا دا ای دیغه دا مسئلہ بیا جوړ کڑی دی خو پلایا نا مهاجرات دا میر در بدرای تا نہ کسی دا میر نا 15900 10000 روپے پر پر گاڑی او
ملک عبدالمامات خان وای که ضرورت وی نو بشک به رجسٹر کړي او پولیټیکل انتظامیه ته به ټول لوازمات پوره کړي خو د کډوالو نه نورې پیسې پس غواړي.
کله چې سشي په نوم باندې کله د میسایل په نوم باندې کله چې کومه د شناختي په نوم باندې ډېر جوړ ستړي دي چې موږ یې پیسې خو ته جواز نه جوړيږي چې یو ورته چې کومه تو ګورنمنت آرډر کړای دی چې دې ورته سوشل کې دي.
په دې اړه مو چې کله د پولیټیکل انتظامیه سره رابطه وکړه نو د انتظامیه چارواکو وویل وزیرستان کې موجود بغیر کسٹم گاډي دوی د ریکارډ لاندې راولي چې بیا خلک د ضرورت لپاره بنو ته هم بوتلې شي او بنو کې رجسٹرډ گاډو هم د پولیټیکل انتظامیه سره رجسٹریشن ضروری دی چې کله دوی واپس راځي نو د انتظامیه سره به په ریکارډ کې موجود وي خو د گاډو په سر پیسو په اړه یې څه نه وویل. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. درنګ شبیله په پښتونخوا کې د غرمې دولسنیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو.
د نړۍ مشران د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی کلنۍ غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره راغونډ شوي دي. د نړۍ 118 مشران په داسې حال کې غونډه کې برخه اخلي چې د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال بان کی مون په خبره په نړۍ کې د ډېر فساد پر ضد زموږ د امیدونو وخت دی. تیر ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون او د امریکا وزیر خارجه جان کیری سره ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې تیر اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په نتیجه کې د مړو شو کړ. پاکستانی حجیانو شمیره 6 تر رسیدلې ده. یاد وزارت په دغه پیښه کې د جوبل شو کسانو شمیره 15 او د لادرخه کسانو شمیره 50 ښایي. په پکتیکا ولایت کې پرون ماښام د والیبال د لوبې پر مهال په 14 کې د وژل شو کسانو شمیره 14 تر رسیدلې ده. افغان طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی دي. د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو لنن سهار وختي راهیسې له سولورو د کندوز په ښار وسلواله حمله کړې چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده. ولس هغه کډوال چې له غیر قانوني لارو په یو کښته کې یونان ته روان وو پرون د ترکی سواحلو ته نږدې ډوب او مړه شول. تیره ورځ فرانس ویلي دي چې په شام کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړي دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په وینا کې وویل شپږو جنگي جټ الوتکو په شام کې د دغې ډلې د روزنې په یو کیمپ بمباري وکړه او ویجاړ یې کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په واک کې د بشار الاسد د پاتې کېدو په برخه کې د غربي هیوادونو نظر پراخ شوی دی. روحانی پرون د امریکا له ټلویزیون چینل سی این این سره په مرکه کې وویل دی فکر کوي اوس ټولو دا منلې ده چې ولسمشر اسد باید په واک کې پاتې شي.
مهم خبرونه واورید. اوس ورځو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې په مینا کې شیطانان ویشتلو په وخت د حجیانو د مرګ جوبلې پیښه ډیره د افسوس وړ ده. ادارې په وینا امید دی چې په یو دوه ورځو کې به لادرکه شوي حجیانو سره رابطه هم وشي. ادارې لیکي له دې پیښې نه مخکې د کرین د غورځېدو پیښه هم شوې وه. دې پرله پسې پیښو نه د سعودي حکومت لاړخه د حج لپاره اوچت کړی شوي. د انتظاماتو په اړه ځینې سوالات هم راوچتېږي. ادارې وایي یو اهم سوال دا چې حج لپاره تعمیراتي کار ودربل شوی و نو بیا دغه کرین موجودګۍ سوال نه پیدا کېدو. دا کرین د حجیانو د تګنه مخکې بل ځای وړل پکار وو. ادارې په وینا کې دا احتیاط د کمپنۍ لاړخه نه وو شوی نو سعودي حکومت له دې خبرې خیال ساتل پکار وو. ادارې په وینا بل دا چې د مینا د پیښې په اړه ویل کېږي چې حاجیان یو ترانسپورت کمپنۍ په غلط ځای کوز کړی وو. که داسې شوي دي نو دا بد انتظامي ده. ادارې زیاتوي د دې دواړو پیښو رپورټ مخې ته لا نه دی راغلی خو د کرین د پیښې ذمهواري په تعمیراتي کمپنۍ اچول شوې ده. خو د دې تر څنګ دا خبره هم مخې ته راتلل پکار ده چې تعمیراتي کار نگرانۍ لپاره سرکاري چارواکو ولې په وخت کاروایي ونه کړه. ادارې په وینا د پیښو حقیقت به د رپورټونو راتلو سره معلومیږي خو په دې کې د سعودي عرب د چارواکو غفلت سنه سحده پورې شامل دی. ادارې اخیره کلي کې سعودي چارواکو مړه شوو او جوبل شوو لپاره د امداد اعلان کړی دی خو سعودي حکومت له په دې غفلت اسلامي نړۍ د مړه شوو وارثانو او جوبل شوو نه معافي غوښتل پکار ده ځکه چې د ډیرو کورنو د اختر خوشحالیانې په غم او ویر کې بدلې شوې دي. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پولیو د ماشومانو ډېره خطرناکه ناروغي ده او که په وخت د دې د مخنیوي څاڅکي ماشومانو ته ور نه کړی شي نو ماشومان د ټول عمر لپاره معذورۍ سره مخ کېدی شي. ادارې وایي دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه ټوله نړۍ د پولیو د رنس نه پولیو فری ګرځول شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په ځینو علاقو کې د پولیو د مخنیوي مهم خلاف مشکلات دي او دا مشکلات تر دې حده پورې دي چې په زنانو حملې هم شوې دي. ادارې په وینا اگر چې دا صحیح ده چې پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره هر ممکنه اقدام اوچتوي خو سوال دا دی چې د نایجیریا غوندې ملک نه دا مرض ختمېدی شي نو بیا د پاکستان نه ولې نشي ختمېدی. ادارې اخیره کلي کې باید چې حکومت په دې اړه یو جامع پالیسي جوړه کړي او ولس ته شعور ورکولو لپاره د علمای کرام او سیول سوسایټۍ نه خدمات ترلاسه کړي شي او قبایلي ولس په دې خبره قایل کړي چې خپل بچو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي چې مستقبل یې محفوظ شي.
راځو نړیوالو مطبوعاتو ته. اوریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نیویارک کې د تعلیم د مبارزې او نوبل انعام ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د هلو زلو دغې په ژوند چې کوم فلم جوړ شوی دغې په اړه باندې راپور خپور کړی دی. ایکسپریس ټریبیون چې دی د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د مجید بابر نور.
امریکایي ورځپاڼه نیویورک ټایمز لیکي چې دا تیره اونۍ نوبل انعامي یافته او د تعلیم مبارزه ملالۍ یوسفزۍ نیویارک ښار ته په دې مخه راغلې وه چې د هغې په ژوند جوړ شوی فلم هغه زما نوم ملالۍ کې خود د پرانستې په مراسمو کې برخه واخلي. د ورځپاڼې په خبره د دې فلم خپرېدو نه پس ملالۍ هیله مند ده چې په نړۍ کې به ټولو ماشومانو ته تر 12 کالو پورې د تعلیم ورکولو په لړ کې پوهاوی زیات شي. په دغه فلم کې د ملالۍ د ژوند ټوله کیسه ډیر په مفصل انداز کې شوې ده چې څنګه هغې د پاکستان په سوات کې ژوند تیرولو، څنګه هغې د تعلیم په لړ کې ټولنیز فعالیت پیل کړو، څنګه بیا د 15 کالو په عمر کې د طالبانو لخوا وویشتل شوه او بیا څنګه په ټول نړۍ کې خلکو د هغې لپاره دعاګانې کولې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ملالۍ د طالبانو لخوا د شوي برید ناروغه شوې خو اوس یې هم د مخ ګسړخ کې سانشته. د ورځپاڼې په خبره په دې فلم کې د ملالۍ د ژوند هغه اړخونه هم ښودل شوي دي چې نړۍ ترې نه ده خبر، لکه د هغې کوم لوبغاړی او نړیوال شخصیتونه خوښ دي او په کور دننه د خپلو کشرانو ورونو سره څنګه سلوک کوي. د فلم په یو برخه کې ښودل شوي چې د ناشتې په میز هغه په خپل کشر ورور څنګه سکونډارې لګوي او بیا د هغې ورور وایي چې ټوله نړۍ کې ملالۍ د یو پرمنه شخصیت په توګه منل شوې خو په کور کې هغه ډیره تشدد پسند ده او یکدم بیا ملالۍ د خپل رور خبره قطع کوي او په چغه وایي چې نه زه تشدد نه خوښوم. بلخوا ایکسپریس ټریبیون لیکي چې تیره ورځ په نیویارک کې د یو غونډې پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي که افغان حکومت غواړي نو پاکستان چمتو دی چې د طالبانو سره د دوی د امن په خبرو اترو کې مرسته وکړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د کلنۍ غونډې په ترڅ کې جوړې شوې یوې اعلی سطحي غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي عزیز زیاته کړه چې د افغانستان امن او ثبات د پاکستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی او د امن خبرو اترو لپاره په طالبانو که پاکستان خپل اثر کاروي نو باید دا په بله معنی وانغستل شي. په دغه غونډه کې سرتاج عزیز افغان ولس سره د پاکستان د ورورولۍ خبره یو وار بیا تکرار کړه او زیاته کړه چې هغه هیله مند دی چې ډیر دربا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس پرون پړومبي ځل په شام کې د اسلامي دور ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباري کړې ده. ولسمشر فرانس اولاند پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته ویلي فرانسوي جټ الوتکو په شام کې د داعش تر روزن یو مرکز چې د په وینا د هیواد لپاره ګواښ ګڼل کېده په نښه کړی دی. په دغه اړه احمد تکل نور تفصیل راکوي.
فرانسه وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې پیل کړې دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون وویل شپږو فرانسوي جټ جنگي الوتکو د سوریه په قلمرو کې دننه د تروریستانو د روزنې پر یو کمپ بمباري وکړه او ویجاړې کړ. اولاند پر راتلونکو اونیو کې د نورو حملو خبرداری هم ورکړ. ولسمشر اولاند د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال د دې حملو موقعیت هم وښود.
La France a frappé ce matin en Syrie.
فرانسین سهار په سوریا کې د داعش تروریستي ډلې د روزنې پر هغه کمپ بمباري وکړه چې زمونږ د هیواد امنیت ته ګواښ ترې کېده. په دې حمله کې د سوریې ختیځ ښار دایر الزور ته په یو نږدې موقعیت کې یو کمپ په نښه شو. پرون له دې مخکې د فرانسې صدر اعظم مانویل والز هم خبریالانو ته وویل چې فرانسې د ځان د دفاع لپاره په اقدام لاس پورې کړی او په سوریه کې د داعش هغه مرکزونه په نښه کړي دي چې پر فرانسې د برید لپاره تیاری پکې نیول کېده.
نو فراپون داعش ان سوری کار ست اورګانایزیشن
موږ په سوریه کې پر داعش ډلې ځکه حمله وکړه چې دا تروریستي ډله په سوریه کې له همدې مرکزونو څخه پر فرانسې حمله تنظیموي او تیاری ورته نیسي او په همدې دلیل موږ د ملګرو ملتونو د منشور د 150 ماده پر بنسټ او د خپل مشروع حق لمخې اقدام وکړ. ما د فرانسې ملي شورا ته ویلي دي چې موږ په همدې اساس اقدام او عمل کړای دی. د فرانسې جنگي جټ الوتکو له دې مخکې د عراق په خاوره کې د داعش پر مرکزونو حمله کړې وي. خو دا لومړی ځل دی چې فرانسوي مشران په سوریه کې د هوایي حملو د پیل خبر ورکوي. ولسمشر اولاند روانې میاشتې په پیل کې اعلان کړی و چې هیواد یې د سوریه په قلمرو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د حملو د پیل پر پلان غور کوي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي شتمنو هیوادونو ډیر ناوخته دا درک کړه چې د جګړو له سیمو تښتیدلي کډوال په خراب حالت کې ژوند کوي. هغه دا څرګندونې وروسته لاغي کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په شام او نورو سیمو کې د جګړو له امله په لسګونو زره پناه غوښتونکو کډوالو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسول چې ورتګ یې د دې اتحادیې د غړیو ترمنځ اختلافات راپورته کړي دي. نوریاس نوری په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وای نړیوال ټولنې ډیر انتظار وکړ چې د سوریې او نورو سیمو د جګړو له امله د بې ځایه شو کډوالو د ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. انټونیو ګوترز له رويټرز اژانس سره په مرکه کې وویل داسې ښکاري چې شتمنو هیوادونو اوس د دغه بحران اندازه درک کړې ده. ګوترز چې د شنبې پورز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې خبري کولې وویل په خوشنۍ سره شتمن هیوادونه د بیوزلو ستونزو ته یوازې هله متوجه شول چې کله یې هغوی په خپلو دالیزونو کې ولیدل. هغه زیاته کړه تر هغو پورې چې اروپا ته په پراخه پیمانه کډوال نه رسیدلی په پرمختللې نړۍ کې چا دا نه منلی چې دا یو ډیر جدي بحران دی. ګوترز وویل کمخ کې موږ د وډه په حال کې له هغو هیوادونو سره چې دو کډوالو ته په خپل خاور کې ځای ورکړی پراخ مرستې کړې وي د بحران خای نه وای راولل شوی. اروپا ته یو دم له سوریه، عراق، افغانستان او نور سیمو څخه د لسګونو زره کډوالو ورتګ چې ډیرو په ترکیه، اردن او لبنان کې د کډوالو کمپونه پریخي د اروپایي اتحادیې د غړو ترمنځ په دې اړه چې دغه بې سار شمیر پناه غوښتونکو او کډوالو د ځای په ځای کولو پروسه په څه ډول مخته یوسي ژور اختلافات راپورته کړي دي. کله یې خو د جرمني په څیر یو شمیر حکومتونو ډیرو دغه کډوالو ته هرکلی ویلی خو د ختیځ اروپا یو شمیر هیوادونو بیا له هغه پلان سره چې دوی د سهمیې په ډول په غړو هیوادونو باندې وویشل شي سخت مخالفت کړی دی. د رویټرز په وینا لبنان، ترکیه او اردن له کلونو کلونو راهیسې د سوریې د څه باندې څلور کلنې کورنۍ جګړې د میلیونونو کډوالو له ستونزو سره مخامخ دي. ګوترز وایي د دغو کډوالو ژوند ورځ تر بلې خرابېږي. دوی نه د کار کولو اجازه لري او اکثریت هم د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د هنګري په ګډون د یو شمیر اروپایي هیوادونو هغه نظریه چې وایي ډیرو کډوالو خپل هیوادونه د اقتصادي ستونزو له کبله پریښي دي او د پناه مستحق نه دي رد کړه او وی ویل اکثر دغه کډوال اصلي پناه غوښتونکي دي.
دا مشال ریډیو ده.
له پاکستان خبرېدونکو د ډان رسپانې په لیکنه کې د سکنی کال د حج خطبه تکتنه شوې ده. لیکنه وایي پر ضد دی چې د سعودي مشر مفتي په دغه مهمه وینا کې د نړۍ د مسلمانانو اصلي ستونزې په ګوته کړې وي. هغه د سعودي حکومت د بهرنۍ پالیسۍ دفاع وکړه. د دغه لیکنې لنډیز د هارون بچان اور.
د ډان ورسپانی په لیکنه کې د تیر زیارت پر ورځ په مینا کې د ټیل ماټیل وجه د سلګونو حاجیانو د وجل کېدو پیښې ته په کتو سره ویل شوي چې په تیرو کلونو کې هم د حج په مراسمو کې شویو ورته پیښو کې یو د پام وړ شمیر حاجیان مړه شوي دي. د لیکنې تر مخه سربیره پر دې چې د سعودي حکومت د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره یو لړ اقدامات کړي، د حج د ټولې پروسې یوې دقیقې کتنې ته اړتیا لیدل کېږي تر څو د ورته پیښو کېدلو چانس نور هم کم کړل شي. لیکنه کاږي د سعودي تر ټولو لوی مفتي د حج په خپل خطبه کې د هغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ وکړ. شیخ عبدالعزیز الشیخ په خپل وینا کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یاده کړه او د هغې پلویانو ته یې خطا شوي کسان وویل. نوموړي دغه راز د یمن هوسیانو ته چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف پرې هوایی بمباری کوي د بېلارې خلکو خطاب وکړ. لیکن وایي دا روښانه نه ده چې د سعودي مفتي ولې د حج په خپل خطبه کې پر فرقیزه او له قومیت سره پر تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. د لیکنې تر مخه د سعودي مشر مفتي پر دې خبره ونه کړه چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د زیاتېدونکي نفوذ پر ضد د اسلامي نړۍ مشران ولې یو کیږي نه او ګډ اقدام نه کوي. ځینې اسلامي دولتونه پر ځای د دې چې په یمن او شام کې روانو جګړو ته د خبرو ترولو لارې وهل راوباسي غواړي دغه جګړې لا پسې ګرمې شي. دغه راز دا هم حیرانوونکی خبره ده چې د سعودي تر ټولو لوی مفتی د حج په خطبه کې اروپایي هیوادونو ته د مسلمانانو د پناه وړلو موضوع هیڅ یاد نه کړه. د خلیج پر بډایا بادشاهتونو د دې لپاره نیوکې کیږي چې په سیمه کې د جوړو شویو شخړو د هواري لپاره یې د پام وړ اقدام نه دی کړی. لیکن وایي د حج خطبه د نړۍ مسلمانانو ته د ورپېښو ستونزو د په ګوته کولو او په اسلامي نړۍ کې پر هغو د یوه بحث د پیل لپاره د یوې مهمې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د اسلامي نړۍ مشران په مسلمان هیوادونو کې د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، ناروغیو، غربت او بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره کوټلي پروګرامونه جوړ او عملي نه کړي، ګرانه بریښي چې د نړۍ د څه د پاسه یو عرب خلکو راتلونکی ښه شي.
هارون بچا راپور مورده اوریدونکو، سرزو مومن د جنسي ته چرته چې د یوسف خیر نه تر ناوګې باجوړه پورې په لوی سړک د بیا ودانې کارونه د تیرو دریو کلونو راهیسې روان وو. د پنځه میاشتې وړاندې د پنګو د نشتوالي له کبله دغه کار ودرېدلی دی. د سیمې خلک وایي د سړک د خرابوالي له کبله د دوی کاروبارونه او ولسي هلې ځلې ډېرې اغېزمنې شوي دي. شنواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل راکوي.
د ساپو تحصیل په سیمه کې تیر شوی دغه سړک لوجه ځای اولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی. اولس وای چې له ټولو زیاتې د هغوی روزګارونو ته تاوان رسولې. فردوس خان ساپه وای
د کومو د پنچورو د سبزینو د کومو د هغه سره د بیرو د غیر باټ کې دوه چې د وران څو درې غټې مسرخانه یې دغه اوس یو مسرخانه پاتې دا وکم د درې دا پاتې د ورکشاپ پی دی نو د بندي شي وي کنه ترور ټول د بونو په ترور کې یو نو د ټول تم په لې سره پیو دي.
د دې ورستو مې د فضل ودود ساپي سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې حکومت په سړک کارونه خو پیل کړل ولې بیا په منځ کې ودرول نو هغه ته ډېر ستونزې جوړې کړې.
یو ګنټه مزل به هغه وس په دوه دریو کې کیږي نو هیڅ حکم دې ته غاړه نه کیږي. یاره هغه دې ګنډاو ته لاړ شي، پېښور ته دې لاړ شي یا دې غلنې ته لاړ شي. نو دلته چې اوس د باجوړ نه څوک راځي او لکړو میلې ته چې کوم دې خپل مالونه ساروي سبزی نه راوړي نو هغه اکثر په لارو کې تکلیفې خراب شي. دا دې وجنه چې کوم دې څوک ور زیات غاړه نه کیږي چې هغه کاروباري مرکزونه ته لاړ شي.
یو ځای خبريال چې د ساپو وسیدونکو دې لال رحمان ساپې نومېږي، هغه وای
دې نه چې کوم بلندې کار واه وړې په کې سر روان خو د برقسمت کوم د علاقې
د سړکونو په شمول د نورو دولتي ودانیو د جوړونې لپاره د سی ان ډبلیو په نوم د ادارې سره مې رابطه وکړه نو څوک ذمہوار موجود نه وو. ولې موجوده عملی له خو وویل شو چې دغه سړک لپاره پیسې منظور شوي دي چې په نږدې ورځو کې به پرې کار بیا شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په خبر کې ډاکټران وایي چې د هوا د خیجنوالي له کبله او دغه شان د ګاډو نه چې کوم خطرناک زهریلا ګیسونه وزي دغه په نتیجه کې په دغه صوبه کې د سینې د ناروغانو شمیره ډیره شوې ده. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی نور معلومات راکړي.
د هوا د لودګي د ختمول لپاره کار کوونکې مدني فعاله ډاکټر سعیده وایي چې په هوا کې د لوګي او ضروري ګیسونو د سیواوالي بنیادی لامل د ګاډو جاتیدونکو شمیره او له کارخانو خارجیدونکو لوګي او ګیسونه دي چې د انساني صحت سره سره د ټولې نړۍ په درجه حرارت بد اغیز کوي او موسمي بدلون ته وده ورکوي.
زموږ پوره کلایمیټ چینج شو لکه تاسو که سواد کې وګورئ کنه ما یو سټډي کړی و د کلایمیټ چینج باندې نو الته موږ دا ابزرو کړیو کنه چې بعض داسې برډ سپیشیز دي چې کوم الته به اوس غلطه نشته بیکاز آف کلایمیټ چینج. ټمپریچر چینج شو، نور کنډیشنز کوم ریکوایرمنټ دا وي هغه بدل شو چې کوم یو واوري به کم سیزن کې کېږي هغه سیزن چینج هغه ټایم پیټرن چینج شو هغه سیزن کې اوس واوري نه کېږي او چې څومره مقدار کې کېږي مقدار کم نه کیږي.
د لیډرینګ هسپتال د سینې د مرزونو د سانګې ډاکټر پروفیسر ارشد جاوید وایي چې د هوا د الودګې د سیواوالي لوجه کال په کال د سینې د مریضانو په شمیره کې هم سیواوالي روان دي او باید حکومت د هوا د الودګې د مخنیوي لپاره سخت قانون سازي او په هغه ټینګ عمل وکړي.
مین ایریاز مین ارګنز چې کم دي چې کم باندې دا انوایرنمنټل پولوشن د وېکل امیشن چې کم ایڈورس افیکټس کوي هغه لاسترګي دي یا سکن دے سرمن یا مرے دا او یا بیا پرپوس دے یعنی لنگز دے. او زخو چیس سپیشلسٹ پہ حیثیت سرا دینا خبریم چې دا انتهایی مضر دی انسان صحت لپاره.
د پېښور د ټرافیک پولیس ډي اس پی اصغر مروت په وینا دوی د زیات لوګي کوونکو گاډو پر ضد کاروایی کوي، خو وایي چې په ښار کې گاډي اوس دومره زیات شوي دي چې د ټرافیک پولیس لپاره د ټولو گاډو معاینه کول ګران دي.
ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی دون حد تورسی، نو ظاہر د دین بس نیگیٹو افیکٹس د دی ول راضی بیا پدی کی داس داس ډیر گاڑی ام دی چا ډیر ایکسپائرڈ ہوندی دی زوړ ماڈل وال دی، مونگا گاڑو دا لگی چیک کول پارا خاص کاروائی کو منتھلی دا مونگا پدی مانے کاروائی وی، او کم گاڑے چلو گے ڈیر کی آگا فائنم کو آگے نا ڈاکومنٹس والو بیا غیتا فٹنس او کلیرنس الاور کی گی چکل آگا گاڑے ٹک کی اور ولی.
ڈاکٹر سیدہ پا وینا دا ہوا دا لدگے دا مخنیوی یولار ڈیری ونی کرل دی، او دا چی باید حکومت دا زنگلونو دا پریکولو مخنیوی اکڑی او اولس ہم لونو پریکولو ڈڈا اکڑی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
د سولې پر لور
مش خپل خاورا
امر غواړو امر
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کیږي ولې زیاتې کیږي
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي،
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوردونکو د اختر په سلورم ورځ هم د جلال آباد خار سراج العمارت باغ ته ډلې ډلې خلک ورغري دي او د اختر خوشحالیانې پر ډول ډول خوراکونو او میلو ونمانځلې. زموږ همکار باز محمد عابد هم دغه باغ ته ورغلی، هلته د خلکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور یې رالیږلی دی.
په جلال آباد کې سراج العمارت یو له هغو باغونو څخه دی چې کالو سر ورته خلک د سپورتي سرګرمیو تر څنګ د سیل او ساتیرۍ لپاره ورځي، خو د اختر په ورځو او نورو ملي مناسبتونو کې یاد باغ ته د ننګرهار د ولسوالیو پر خلکو سربیره له کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم خلک په چکر راځي. یو تنځوان چې یاد باغ ته د اختر د ساتیرۍ په خاطر راغلی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
نن د اختر سلورم ورځ دی، ګوره چې لاش د اختر سلورم ورځ هم ده او ډیری خلک راغلي دي د میلې لپاره. زه هم راغلم او د خپل دوستانو ګورم ملګري وګورم راو تر څو د اختر دی خلک راغلي دي د مختلفو ساحو څخه د مختلفو سیمو څخه اطراف څخه راغلي دي تر څو د اختر خوشحالیانې ولمانځمو سره.
یو تن چې خپل ماشومان یاد باغ ته د اختر د چکر په نیت راوستي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل هم د اختریس چکر نخوند واخیست او ماشومان هم په خوراکونو او سپرلیو ونازول.
سوهدین یم د جلال آباد د خار سیزن کې نن راغلو د اختر سلورم ورځ ول د ماشومان هم راځل راغلو ماسات مکمل یو فیملی راغلو چکر مولا گول دا زنگوگان که اون گرزی دوتا امنیت و خو وز خو و خو خوشحالی و طول دا ماشومان دیر خوشحالی.
پا دغا باغ کی یو تن چه کالو سر د سماوات تر شاولاروی او خلکو تشنی او توری چای جوڑوی وای چې د اختر په ورځو کې روزګار ډیر ښه شوی دی.
دلته خو همیشه خلک راځي، خو اختر په ورځو کې دښته ډیر خلک راځي. زمونږ دا د چایو کاروبار دی، کاروبار هم ښه شوی دی.
د یادولو ده چې سکل د تیرو کلونو په نسبت د ننګرهار اکثره کلیوالي سیمې د بدامنیو ښکار دي او خلک نشي کولی چې په ډاډه زړونو خپل کلتوري او حتی مذهبي مراسم په هغه شان چې لازم وي ونمانځي. په همدې خاطر له اکثرو کلیوالي سیمو څخه ځوانان د جلال آباد ښار ته د اختر د نمانځلو په خاطر راغلي ول. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلارې په مشال راډیو ټکي کام پاکي صافي اوریدل شي.
اوس د خیبر جنسی په لوړګي کې د خیبر پښتو د بجرګې د سوري لاندې د یوې آزادې مشاعرې حال درکوو چې پکې د سیمې شاعرانو برخه واخیسته او خپل کلامونه یې وړاندې کړل. دغه مشاعرې ته زموږ همکار فرهاد شینواری هم ورغلی و، نو راځئ چې دغه مشاعره وو.
تی بلن اور کوم پروفیسر تواب شاہ مسعود صاحب لچرا شی مونږ تاسو خپل کلام واوروي
وس مې د خیال هغه مارغه چې تر اسمانه نزی او تا پری کولې تر وزرې وس لتان نزی شیر ارزای چې انا سر مو شر ټول د مونډه وستې نوي نو ترغی غم تیارې ل پښتونخوا نه نزی
نو بلن اور کوم رحمان شیدا شنواری تا
داستان د عشق مزلمای م پیغور غړما او بنگړای د پیپلو د مړوندې ما لکشور غړما او شیر دې شي پزړه دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي پزړه دی وشتم ظالم اوس می سر پرې کوي او زخمی مرهې منا ترسه لک ټکور غړما مننه
فاروق سیبلم بلنا اور کڑے دا او
غرنگونه د سپرلی را ولا سشنا او سرس گلابی را ولا اے د ساده کلی ساده لی ونی نند خالونه پتندیرا ولا
ریخ پلای حمزه بابا وای چې د وخ کو چاس کی او زما د پختنو سترګونه حمزه د یار مینا د کانو نو بو باسی را غواړم محمد نثار افکار چې تاسو سره خپل کلام شریک کا محمد نثار افکار
لا د وصال د شپې سحر وباسا او لا می د زړه ناتلو خطر وباسا چې اسویلی می په قرار شي د زړه د قهر ډکرانا نظر وباسا
حمزه بابا وای یار پاینه کی خوش پرلی زرغونولای شو خیال زما د زړه چې په کراغلو جانان غلای شو سل زما سوالونه په سل رنگو خو یو سوالو دا یو خو دینه ترسی په دې سلو کې منلای شو ستاد نظر غشو می زړه ویشت پکې ودری دو خوخی شو دا کور کني بهرم تر وتلای شو ته چې ورته رالی دنیا ورته رامه خشوا او زړه خو حمزه ورکوټای کور خوش کلای شو نو بابا په دې سپیزل اشعار سره دا وړاندې کلام ته اورولو د پارا بلنا ورکوم صفدر خان صفدر صاحب
مال پلاس د یار راغله گریوان ما چې خپل کلا پیجندل گریوان هغه سردار د ټولو روغ شولو چستا کوسکی چاشلولې گریوان
لوړګی چې مشاهره تاسو ورېدم دغه سره د مشال لیډیو د سحر خبرونه پای ترسي نور خبرونه کې به زمونږ ملګری راځي او د لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاین بنری له اجازه ورکې هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوس
وی ولاړی که غلام روم رازی تو کئی پیلاڑی کپخ پلو وینو نوم لمبی دلے پمام پلی طوید جمعت غاڑی چه قطری قطری محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغی ادن کڑم یا بکڑم گاڑے